السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو شمېر غړي نن دوهې ته ځي څو د سولې خبرې پیل کړي. لا هغې ډلې فوزي کوفي وویل
امیدوارم چې موږ وکولای شو یو معنادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د جون لومړی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. افغان ماشومان څه وایي؟
ډېر لږ کال به یم د علي راغلی نو خو شی نه راله څه وکړو. مکتب هلته م په خپل کور سره موبایل یا هغه طالبانو بند کړي ورته لیا رامجر شوي.
له ټولنیز فعال او د اسرا په نوم د یتیم پالنې د بنسټګر له مشر مجیب الرحمن لحاظ مو د ماشوم تعریف غوښتئ.
افغان ماشوم د غمونو د دردونو د بې توجهۍ د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا هم اوري چې رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته د کووید 19 واکسین ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله څېړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناټو د دېش غړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناټو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناټو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل د یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د مې په 1 په یوه بېسارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورېستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکوونکي پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادداشت پرست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشن بي له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې له لسکونو بې ځای شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسادن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړي.
یو سره 1500 کورنیو ته چې د کرباغ او جمهوریت دواړو دي هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته چې د غزنی ولایت کډوالو ریاست په مرګي سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د ورستیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو ترڅنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنی قمندان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې 4 پوځیان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې 4 برید کوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په توربچ سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د H3N3 په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د ژینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 8 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په H3N3 ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د H9N په نوم د مرغانو په ول کې 1688 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2017 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هېواد په 3 اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته ولولئ. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمېر غړي نن دوهې ته ځي او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدف یې وژنې هم روانې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې، هغه خبرې چې د نوي پړاو لپاره وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتووالی ښیي. د دې خبرو د بیا ځلي پایل لپاره تم ده چې د افغانستان مرکزی پلاوی یو شمېر غړي نن دوهې ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي راډیو سره خبرو کې دوهې ته د تلونکو کسانو شمېر 4 تر 8 تنه ښودلی. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوهې ته له رسېدو سره سم به د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی یو شمېر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په مخه دوهې ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکي اونۍ په پیل کې دوهې ته سفر وکړي.
په دوها کې د سولې خبرې وروسته له دې پیکه شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وستو بهیر د مې تر لومړۍ نیټې وځنډاوه، خو د سپتمبر تر 11 د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاویو یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوې. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوستی په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانې ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین علي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
فورچون امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړي. فوزیه کوفي وایي د مجلې په اړه په افغانستان کې تحقیقات کړي او وروسته د دې نوم اوراچولی دی. لاغلی کوفي سره د ازادي راډیو خبریالې مرکه کړې ده او په سر کې د فورچون مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوملړ کې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړې.
دا فورچون مجله یو امریکایی رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په سیاست کې په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان نه یو نوښت او یو رهبری ښودلی ده هغوی نومونه په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهور کسانو لکه د نیوزیلاند صدراعظم او همداراز د پایزر د شرکت مؤسس او رئیس همداراز د هغه دوه ساینس پوهان چې د جرمني ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسینې جوړ کړی وو. دا هغوی په څنګ کې زما نوم هم شته. دا مجله خپله په ممالکو کې خپله هغه ارتباطات لري او خپله یې د کسانو نوم لیکي.
میرمن کوفي، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل سوی. هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنه او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوي، هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې، هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې پر باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې هغه یو مرسالارانه افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، ښځې مشکلات یوازې همدا یعنی د هغه د سلۍ او حاکمیت او د ښځو د قدرت نه منل دی.
د افغان دولت د سولې د مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفي و چې د فورچن په مجلې کې نوم د نړۍ د سترو 500 رهبرانو په ډله کې شامل شوی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بېوزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې پکې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري چې د ګینی مایه زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړې دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نورو افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دی. دلته د ترینکوټ شاراړون سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د اورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو 4 کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی سیمې یم، اوس را مجبور شوی په تولک پرته یو شینرلی مسکینان یو ځل یې راغلی یم په دې سیمه کې نیشو. نیش په څلورم نیولې دی، دا بیا ورځې کې شتلی راغلی دا نن مو دوه میاشتې دغه دوه وخت دی دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کړی دی. دغه زه یا دا ډېر لږ کال به یم دا لی راغلی نو خو شی نه را لڅوکو مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویلي هغه طالبانو باندې کې ورته لی را مجبور شوي بوجونه ځان نو مجبور یا ټول مجبور یي چې
میرویس وای مخ کی پوم ټولګی کوم او اول نمره هم وم، خو کله چې فلارې جګړو ترې واخیست او لخپل اصلي سیمې کډوالی ته اړ سو نو شوونځي هم ترې پاتې سو، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې 4 نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیشوهلو بوخت دي. د یوازي د اورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوي. حکمت الله وای مخکې په خپل کلی کې ښوونځي ته تلو او تر وم ټولګي پورې مو درس وایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دی لشکرګا ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګا کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي، یا لپستې دي وروره، خوندې دي وروڼه مونږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه جامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی چې ډېرېږي چې درس یو شی دي نه زده، هېڅوک تاته خواري نه در کوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه، یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځۍ د ناامنۍ د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. تا هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري د دېنه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسونو پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندي نجیبي آرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي ټولګۍ د پنځه لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډېری ولایتونو کې دا صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوې دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، موږ د اضطرار په حالت کې صنفونه لرو، تر څنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل، د جون لومړۍ د نړۍ په ډېر شمېر هېوادو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کېږي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دا طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمېرو له مخې 4 میلیونه افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب یې ګڼ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمان لحاظ سره مو خبرې کړې دي. له هغه مو لومړی دا پوښتنه کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده څه حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه ده سوې. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 4 میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي. په بیلابیله توګه باندې تر 6 لکو ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1,10,000 زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیک ماشومان لرو. بې برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري. یو بې برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% پکې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه، او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیه کرته په کتو سره که سړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډېره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یوې یتیم خانې روزل شوی ماشوم هم له یوې یتیم خانې نه راغلی یم. خپل مې هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس مې نیولی و. دا چې کوم دردونه موږ تیر کړي ول، په څه قسم باندې مې تیر کړي ول، هماغه دردونه مې نن د هر ماشوم په څېره کې لیدل. نو وم پتیله چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 5 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډیر خزمینه برابر شي. دوی په خصوصي خوونځي کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې تر څنګ د دینی زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري. چې
مجیب الرحمن لحاظو د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر چې د افغان ماشومانو په وضعیت باندې او همدارنګه د اسرا یتیم پالنې په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل.
مور جنگ نغوارو، مور سلحا غوارو، مور زیرانی نغوارو، مور عبادی غوارو، مور جهن نغوارو، مور علم غوارو، مور توپک نغوارو، مور کلام غوارو، مور غم نغوارو، مور خوشحالی غوارو.
واربشو خوست ته هلته خوستی ځوانان او فعالان د حکومت لخوا د کارونو د نشټوالي او د سانتیاو د نه برابرېدو په خاطر شکایت کوي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د ورتیا پر ځای تر ډېر اړی کې پالل کیږي. چارواکي بیا وایي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالیدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخه نیول شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، ناامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزادۍ رادیو ته وویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته، او تر څنګ یې د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل لامل دام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کیږي، بلکې هلته رابطې پللی کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پسات کیږي، په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې دي په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینېږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډېره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډېره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر سلور نیم بجې کېږي. احمد خیبر ته واره ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناټو د دېرش غړو هېوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هېواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهار یې پاچین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي او بیا یې اور ورته اچولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې د دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. په غزني ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان فریدالله دهخان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالۍ په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری قطعې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور پلیټ کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په توربچ سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس ان درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا خبرونه ولولې. رازو دوی مې نیمایي ته په فایل کې بعد سپورت نړۍ خبرونه واورو.
راشد خان، گلبدین نائب، افتاب عالم، نجیب مجیب او رحمت الله گربز هغه شپک لوبغاړي دي چې تر دا مهاله د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې هر کله کړي. وروسته له هغه چې د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې حشمت الله شاهیدی به د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډلمشي مسولیت ولري، د افغان کرکټ یو شمیر مشهور څیرو او د کرکټ مینوالو ورته لبیک وایو د کرکټ بورډ وروستي پریکړې وستایله. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیوړی لوبغاړي راشد خان په خپل ټویټر ولیکل چې حشمت الله شاهیدی د دې ستر مسولیت توان لري او له اصغر افغان څخه یې مننه وکړه. ګلبدین نائب پر خپل ټویټر حشمت الله شاهیدی د مبارکۍ ترڅنګ د هم لیکلي چې راتلونکي سفر به ډیر ښه وي او نوې پړاو دی ورته بختور وي. ګلبدین نائب په 2019 نړیوال جام کې د اصغر افغان تر لری کېدو وروسته د افغانستان نمائندګي وکړه، خو د اصغر افغان ترڅنګ راشد خان او محمد نبی د ګلبدین نائب لوبډل مشري ونه منله او برته اصغر افغان لوبډل مشر شو. افغان کرکټ بورډ د اصغر افغان د لری کېدو لامل د نوموړي ځینې پریکړې بللې چې عمل افغان لوبډلې خپل لومړی ټیسټ لوبه وبایلله. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په نورستان ولایت کې نن د دې لوبې د روزونکو یو ورځنی ورکشاپ پیل شو. د دې فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ورکشاپ کې د نورستان ولایت د فوټبال برخې څلورویشت روزونکي ونډه لري. د ښاغلي معشوف په خبره د دې ورکشاپ هدف د نورستان ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې لوبې د روزونکو د وړتیا لوړول دي. او ازبکستان د سکوهنې په برخه کې د آسیا په کچه هغه هیواد شو چې تر ټولو زیات د سرو زرو مډالونه یې ګټلي. نن په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د اتلولۍ لپاره د سکوهنې سیالۍ د یوې اونۍ په تیریدو سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د آسیا په کچه څلوي غوره لوبغاړي په دې برخه کې وپیژندل شول. ازبکستان هغه هیواد و چې په دې سیالیو کې شپږ د سرو زرو، مغولستان درې د سرو زرو او هندوستان یو د سرو زرو مډالونه وګټل. د دې لوبو په پای کې د سرو زرو هر یو ګټونکي ته لس زره امریکایي ډالر هم ورکړل شول. هیره دینی و چې افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون درلود خو هیڅ امتیاز ترلاسه نه کړ. دغه سیالۍ تیره اونۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شوې وې.
ازادي راډیو ته غواګست. په زابل کې په لومړي ځل څلیرشت نجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغه شوې. د دې ولایت له یو لس ولسوالیو څخه یوازې په دوه ولسوالیو کې دوی خزینه ډاکترانې شته او پاتې نه ولسوالۍ خزینه ډاکترانې نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلورشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د زابل د امیر روغتیا رئیس لال محمد توخی بایی د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ ترسره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان ښځینه استخدام کړي وو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستلي ول چې د هغو علمي معیار د استاذۍ سره برابر وو او په ټولو لرې پرتو ولسوالیو کې مو کلینیکونه فعاله دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په ازادانه ډول زموږ هغه استاد خدمات عرضه کوي او د عامې روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوو.
په عین وخت کې د رنګینې په نوم فارغه سبې قابله وایي دوی به د زابل په ولسوالیو کې د ښځینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ به خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته مسؤل دی او د خپل هر مسؤلیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې دا مهال و ښځینه ډاکټران سته چې پنځه یې په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او پاتې نه ولسوالۍ کومه ښځینه ډاکټرانه لري.
ازادي رادیو ته خوږیست. رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومان لپاره د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی به لومړی اروپایي هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته به د ماشومان لپاره واکسین تطبیقوي. په دې اړه راپور او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 1 نیټه تایید کړه چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیان د کووید واکسین کولای سي. د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه اوس کولای سي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنسی تو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووید 19 واکسین پیل سي. د ایتالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمېر هیوادونه شایي لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې لمخکې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین لمخکې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووید 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لرې کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونیو لپاره بشپړه بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستۍ اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووید 19 پیښې زیاتې شوې دي. په جنوبی امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو موده مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو له مشر انجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي، او کچیرته هلک په خپل لزانه مشر انجلې د واده لپاره خوښ کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوښي ملاتړ نه کوي، بلکې کوښښ کوي چې له دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلې نه خوښوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربیت لاندې ولري.
انجلې یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا جمیله وچی اوس مهال څلویښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر و، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشې کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سراته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر نجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه، خو له واده لږ وروسته یې همدا نجلۍ بیرته په خپل زوی طلاقه کړه. نورې خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا اتهویشت کلنه وه، خو خاوند یې څلورویشت کلن و، یعنې څلور کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دایم تنه ورکوله چې د تا سن ډېر دی، تا اولاد نشي راوړی، که اولاد راوړې هم یو اولاد دوه اولاده به راوړې، بیا زړېږې، زموږ ورور به تا سره څه کوي، موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقه و. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چتنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه، د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسېدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ورتریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. اتهویشت کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله اتهویشت کلنه یم او اووه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ مېړه څخه جلا سوی یم. د دا اووه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي، او هم مجرده وه تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما کته نن پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هېواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ کړي دي. خو له بده مرغه یو شمېر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې اتلس کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي اعمال د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر پنځه کاله مشر دی او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهېږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهېږي، او د نارینه کوم حقونه چې دي هغې باندې هغه پوهېږي، او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پوهېږي.
تاسو د بلال خبرې واورېدې. اوس به د سحر الکوزۍ خبرې هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه له خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپلې خسرګنۍ چلند هم ستایي. نورې خبرې به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا دوه کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضي یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی. کړی دی او ښه بخت یې را کړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفي وایي د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشرې وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسین او با اخلاق او په ټولو انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولې کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 40 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی علیہ السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
مو صرف په دې اړه ما په هوایي ورکیو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دوه اړه موږ کومه ما په هوایي خاصه توګه نه دی ورکړی. پس دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخی، ځکه نه د ځان نډیره مشرخ ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو غوړو هغه د خدیجه بی بی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو کې تقوا، نسب، خایست، خلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذ صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې انجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم د علاقمندی لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنه د پینځشتونه تر اته پینځه دیرش پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زمونو ته کشرنجونی واده کی.
د واده کول او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري، اخیر خطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو ولک فاکولته وي، یو انجلۍ هم فاکولته وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوګه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړو کې سن کې کچېرې نجونې ودیږي، مخکې مې ویلي چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولته وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابروي چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندېښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي، او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي، او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي، او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي. خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګوره والکانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی، تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوې نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاٹ صفر دی. مو کوخخ کو چې امتحان در تاسو نه کو او تاسو بیا په کې لغاتی وهی.
د تیر کال د غبرک شیر موري
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوی ښکاري پر تپل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال دی د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوی ښکاري پر تپل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال دی د حکومت سرونه سره پیوخل ښکاري د خپل مقصد لپاره لکه د یو سر غوندي داسې له لرې ښکاري لکه د یو سر غوندي داسې له لرې ښکاري د حکومت سرونه که دواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي د حکومت تنه وي د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه درنو خاریانو تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حل کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې یې تاسې ښاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږئ او حتی ډېر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینې نه لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولی نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګاره چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسیج درته راغی، ته وګوره چې د چا دی.
او تو دلیګه کیندی سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه ایندي سندره راواوروه.
تو دلیګه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی کاکانه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا.
کاکا دا خو چې د لوړ غږ لپاره پنځه او د ټیټ غږ لپاره نهه کلک کوي.
کلک یې کا؟
ښه دغه دی کلک مې که ورکه نیشي دا شبکه.
ولې؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره دوه سوه درې کلک کوي.
زن هغه هم کلکه.
دغه دی کلک مې که. او لعنت دی په دې کار. وایي چې د وخت لپاره پنځه سوه درې دایل کوي او د سهار لپاره دوه، د غرمې لپاره درې او د ماښام لپاره څلور کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دی در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرت غوړو کریډټ دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه.